دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زه احمد شکیب دوستیم پاموکړی د دې محل خبرونه ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامان نن په هیواد کې د ملکی تلفاتو په اړه خپل تازه راپور خپور کړی دی. په راپور کې لیکل شوی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته ملکی تلفات زیات شوي دي او د دې کار ډیر مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. یوناما د یادو تلفاتو د شپږ څلوېښت سلنې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو، اته سلنې مسؤلیت پر داعش ډلې او دوه ویشت سلنې مسؤلیت پر افغان سرتیرو وراچولی دی. یونما وایي چې په 2000 کال کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 3015 تنه وژل شوي او 5015 کسان ټپیان شوي دي. یونما وایي چې په دې موده کې د هدفي بریدونو او ماینونو د چاودنو له امله ملکي تلفات 1500 کې زیات شوي. راپور کې راغلي چې د سولې خبرو هم ونتوانېدي چې ملکي وګړو ته د زیان اوښتو کچه راټیټه کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکراتي ډلو تر اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا په قطر کې غونډه کړې ده. دواړو لوریو تیر ماښام په یوې ګډې اعلامیې کې لیکلي چې تازه مجلس د دواړو هیاتونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ په ښه فضا کې ترسره شو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دې اړه په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې غونډه کې د مذاکراتو پر دوام ټینګار شوی ده. د طالبانو ویان محمد نعیم هم ویلي چې تاکل شویو کاری گروپونو تا دند وسپارل شو چه خپل غوندو تا دوام ورکړي. د سولې د بین الافغاني مذاکرات دویم پړاو د 13 جنوري میاشتې پر 9 په دوحا کې پیل شو، خو وروسته د دواړو پلاو ترمنځ د کاری اجنډا پر سر د ځینې اختلافات له امله وځنډید. افغان چارواکو ویل چې د دوی مرکزان مذاکرات ته چمتو دي، خو طالبان خبرو ته نه حاضرېږي. افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس ضد واکسین د تطبیق بهیر پیل شو. نن په آر کې د یو لړ مراسم په ترڅ کې یوې خبريالې سرتیرو او یوې ډاکټرې ته واکسین ولګول شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مراسمو برخوال ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس خطر شته او د وایرس نوې بڼه د خپرېدو په حال کې ده. ولسمشر په عادلانه ډول د واکسین پر ویشلو او تطبیقولو ټینګار کړی دی. د هند حکومت د رواني فبروري میاشتې په 1 له افغانستان سره د 15,000 واکسینونو مرسته وکړه. چارواکي وایي چې واکسین به 250,000 کسانو ته ولګول شي. په بهرنیو خبرونو کې نن د امریکا د سنا مجلس د کمیټې د جنوري په 16 د کانګرس پر ودانۍ د برید د څېړلو لپاره استماعي غونډه جوړوي. د دغې غونډې اصلي تمرکز د برید په ورځ د امنیتي مامورینو او پولیسو پر کړنو دی. د کورنی امنیت او د حکومتي چارو د کمیټو په مجلس کې به د کانګرس د پولیسو د پخواني مشر او ځینو پخوانیو پوځیانو سربیره به د میټروپولیټن پولیسو د ادارې سرپرست برخه اخلي. سناتوري ایمی کلوبوشر د اسوسییټډ خبری اژانس ته ویلي چې د غونډې په ترڅ کې به له برید د مخکې د امنیتي ادارو لخوا د معلوماتو پر شریکولو او د ملي ګارد د ځای په ځای کېدو پر څرنګوالي زیات بحث وشي. د جنوري د 16 نیټې برید په داسې وخت کې وشو چې د کانګرس غړو په ټاکنو کې د ولسمشر بایدن د ټاکونکي هیئت یا الیکټرل کالج رایو تصدیق کاوه. په پیښه کې د کانګرس د یو پولیس په شمول 15 کسان ووژل شول. د دوو موترزینو له وژل کېدو وروسته د امریکا د خزانه داري وزارت د میانمار پر دوو نورو پوځي چارواکو بندیزونه لګولې دي. دغه اقدام د دوشنبه په ماښام اعلان شو. د خزانه داري وزارت د میانمار پر پاوځ غا کړی چې منتخب ملکی حکومت بیرته ځای په ځای کړي کنه نور بندیزونه پرې ولګول شي. د روانې میاشتې په پایل کې د خزانه داري وزارت د میانمار د پاوځ پر لسو پخوانیو او اوسنیو چارواکو بندیزونه لګولي وو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل په میانمار کې د پاوځ کودتا او د سوله ییزو مظاهره کوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی غندلی دی. د ګرجستان پولیسو د سه شنبې په ورځ د سیاسي اپوزیسیون پر دفتر برید کړی او د اپوزیسیون رهبري نیولی ده. چارواکي پر نیکا میل یا تور پورې کړی چې د په 2019 کال کې د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې عمومي تاوتریخوالي ته لمن وهلي، خو دغه سیاستوال وایي چې پر ده لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. په ګرجستان کې د امریکا سفارت د نکاملیا د نیول کېدو له کبله خواشینی ښودلی او په یوې اعلامیې کې لیکلي چې ګرجستان د ولسواکۍ په لار کې شاتګ کړی دی. د اکتوبر په میاشت کې له پارلماني ټاکنو وروسته په ګرجستان کې یو لړ اعتراضونه پیل شوي او د اپوزیسیون مشران د درغلیو ادعا کوي، خو حاکم غوند دغه ادعاګانې نه مني. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. خو لومړی په دا رپورت ووري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په 1999 کال کې د بیلابیلو ترهګریزو ډلو سره په جګړه کې 8000 ترهګر وژلي دي. دغه وزارت وایي چې په دغه کال کې د افغانستان د اوو ولایتونو او یو څلور دروشتو ولسوالیو د نیولو لپاره تهاجمي حمله شوي دي. نور حال زموږ د خبريالي لیمینی ازي په رپورت کې ووري.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي چې په 1999 کال کې د ترهګرو ډلو د تهاجمي حمله په ترڅ کې په اوسلو دوه ډېر شولسوالیو او ولایتونو تهاجمي حمله او د نیولو هڅې شوې دي. هغه ویل چې امنیتي ځواکونو له ترهګرو ډلو سره په جګړه کې دغه حمله ناکامه کړې دي چې له امله په همدې کال کې 8000 د بیلابیلو ترهګریزو ډلو غړي وژل شوي، 10000 ټپيان شوي او په سر هاو نور نیول شوي دي.
کله چې موږ طالبان ویو د ټول نور تروریستي کوم ګروپونه چې په افغانستان کې دي، کال قاعده د داعش ته نور دي، یعنی دی وته زمينه مسایره کړي دا غي د چتر لاندې دي او فعالیتونه لري. نو په دې خاطر باندې زنه غواړم چې د ټول نومونه تکرار یاد کړم. دی جنگ ته شدت ورکړي، دی خشونت کم نه کړي. یو څلو دوه ډیر شو له سوالې و کې دی تهاجمي حمله وکړي په دې تیر کال کې چې هغه ونیسي او همدارنګه ولایتونه.
دفاع وزارت وایي چې په 1999 کال کې ول زر ماینونه خونسا کړی چې امکان یې و شل تر 10000 افغانان ووژني. خاغلی شاه محمود میخیل همدارنګه ویل چې د سولې په خبرو اترو کې به په امنیتي سرتیرو باندې هیڅ ډول معاملې تر سره نشي او د غزوکونه به په خپل ځای پاتې شي. دفاع وزارت وایي چې د محلونو افسد عملیات افغان امنیتي ځواکونه تر سره کوي. نظامی کارپو جنرال یوسف امین زازی د ترهګری زوډلو د تهاجمي حمله په اړه امریکا غږ ته وویل،
جګړیز فعالیت کې یو لوی ستونزه دا ده چې موږ سرحدات، یعنی موږ سرحدات ټول خلاص دي، دښمن حقبي جبه خلاص ده، دښمن کولای شي چې هم راشي عملیات وکړي او هم بیرته لاړ شي. موږ قطعات روسه ده نه دي توانېدلي چې دښمن حقبي برخه هغه بنده کړي.
د دفاع وزارت وایي چې په 1999 کال کې څه باندې 6300 تنه د ملي اردو لیکو کې شامل شوي چې 390 تنه خزي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا وایروس د واکسین د تطبیق لړۍ نن پیل شوه. جمهور رئیس اشرف غنی د کورونا واکسین د لړۍ د پیل غونډې ته وویل حکومت د افغانستان د 40% نفوس لپاره د واکسین د برابرولو هڅه کوي. د عامه روغتیا وزارت وایي په لومړي سر کې به روغتیایي کارکوونکو، افغان امنیتي ځواکونو، منصوبینو او خبریالانو ته واکسین تطبیق سي. په دې واره کې اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
افغان حکومت د سی شمې په ورځ په افغانستان کې د کورونا وایرس د واکسین د تطبیق لړۍ پار کې په یو غونډه کې پیل کړه. په دې غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، لومړی میرمن رولا غنی بیبی ګل، د جمهور ریاست مرستیالانو، د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو او په کابل کې د هند سفیر ګډون کړی.
امروز همه ملت افغانستان تبریک میگیم که مرحله اول واکسین کرونا با 500,000 دوز شروع میشه.
جمهوری زغنی دیگونه تا پویانا که پا افغانستان که دو کرونا و با پولاندی دو روخته کارکون که ده هلوزال سخمانه و کلاوی ویل چه هاگه روخته کارکون که چه دو کرونا سرا دو مبارزی پر محل پر دقیق و با مرشیوی داغوی دیاد دو جواندی ساتول دو پارا با یو سلی جور
که لکه چه امو خاص قوا خطر مقابل که دی توریستی خطرات مقابل که تهدید تدریگی تاسی دی کرونا تهدید مقابل که او دریده او زدزله لکومینا من نکو.
جمهوری زغنی ده له حکومت څخه هم افغانستان ته د کورونا وایرس د واکسین د برابرول لامل مننه وکړه. ویل چې حکومت په دې کار کې چې د افغانستان د نفوس 30% وګړو ته د کورونا وایرس واکسین برابر کړي. جمهوریت غنی د کورونا او بعد خپلېدو په پیل کې په افغانستان کې د خوراکي توکو کمیدو ته پېښایي ویل چې د افغان حکومت لخوا د کورونا او با سره د خې مبارزې لامل دیوي خو دا او با کنټرول شو او د بلې خوا په هیواد کې اقتصادي بحران مخاوني ول شو. جمهوریت غنی ویل چې په افغانستان کې پر روان ژمي کې نوي پیسه د خلکو سره چې د کورونا اغیزو لامل ځپل شوی وو د خوراکي توکو مرستې شوی. د امریکا وزارت سرپرست ډاکټر وحید الله مجروح د کورونا واکسین د تطبیقولو د لړۍ د پیل غونډې ته ویل چې د ډیرو پرمختللو هیوادو پرتله په افغانستان کې د کورونا وبا ښه مدیریت شوی ده.
افغانستان په دې وتوانید چې یو تعداد زیات پرمختللي هیوادو په مقایسه د هغه امکانات او محدودیت په چوکاټ کې کورونا په ډیر مؤثر او ممکن ډول مدیریت کړي. دا غت مشري لاندې د غت ستراتیژیک رهبری تر چتر لاندې او د فعال ډیپلوماسي چې افغانستان دولت پر مخ وړي. نن بیا افغانستان د هغه یو محدود هیوادونه دی چې د دې سره سره چې په دنیا کې پر واکسین باندې تر خواړه او صلاح نه هم رقابت زیات دی. نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوریت ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
ونې ته په کابل کې د هند سفیر روز رینزرا ټنډن په خپل وینا کې افغانستان سره د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپل هیواد د نورې مرستې لپاره هم چمتووالی وښود. د سې شنبې په ورځ پارک کې د کورونا واکسین د تطبیقولو د لړۍ په پیل کې یوې افغان خبریالي په ګډون څو تنو روغتیایي کارکوونکو او د افغان امنیتي ځواکونو منصوبینو ته کورونا واکسین د تطبیق شو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا واکسین د تطبیق په لومړي پړاو کې به روغتیایي کارکوونکو د افغان امنیتي ځواکونو منصوبینو خبریالانو او هغو کسانو نو چې پر کورونا د اختکېدو خطر زیات دی د واکسین تطبیق شي. په افغانستان کې د تیر 2000 میلادي کال ته په وری په سریشتمه د هرات په ولایت کې د کورونا لومړی مثبته پیښه ثبت شوې وه چې جرد دغه هیواد ټول ولایتونو ته سرایت وکړ. د عامې روغتیا وزارت پریسپی شمیرې دی چې په شاوخوا یو لسنیمو میاشتو کې ټول 55,000 شپږ سوه څلور شپېته افغانان د کورونا په ناروغۍ اخته شوي، 2,300 شپږ دېرش تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 3,910 تنه نور پر کورونا تکي د روس سبب ته خشيوي. اوس مال په افغانستان کې د کورونا او بعد دوهمه صفه لا روانه ده. خدای به روغتي وزارت وي په دغه هیواد کې پر کورونا د تکيدو سرعت کم شي وي.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباشتاین.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په امریکا کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر 1500 زورو ته ورسید، خو د واکسین جوړېدو او د ناروغو کسانو د شمیر کمیدو دا هیله پیدا کړې ده چې ورځنی ژوند به ډېر ژر عادي سي. په دې اړه نور معلومات له برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د بوربیو په نوم د ټکنالوژۍ یو شرکت چې په امریکا کې د ښوونځیو بیا پرانیستل څاري وایي چې 40% زده کوونکي په اونۍ کې 15 ورځې ښوونځیو ته د تګ او حضوري درسونو انتخاب لري.
علمي څېړنې ښیي چې د ښوونځیو بندېدل ماشومانو ته ډېر تاوان رسوي. اوس مهال په امریکا کې میلیونونه ماشومان چې هر ورځ ټولګي ته نه ځي په مجازي ډول زده کړې کوي.
کله چې دیموکرات جو بایدن په جنوري میاشت کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، ژمنه یې وکړه چې تر اتم ټولګي پورې به د اپریل میاشتې تر پایه حضوري درسونه ته ولاړ شي. هغه اوس د کانګرس نه د 130 میلیارد ډالر غوښتنه کوي چې ښوونځي د بیا پرانیستلو لپاره چمتو کړي، ډېر ښوونکي وګماري او ټولګي د ویروس په وړاندې خوندي کړي. د خون کوزنی اتحادی وای چې د خونځو لپرانستلو مخکې خون کې باید واکسین شي او نور احتیاطي تدابیر ورته ونیول شي.
د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز وای چې د خوندیتوب لپاره باید ځینی ګامونه پورته شي چې یوې خونکو ته د واکسین لګول دي. خو په ټولګیو کې د زده کوونکو لکشمیر کې نول د خونځو په بسونه کې ټولنیز واټن مراد کول، په تجهیزاتو سمبالول او معاینات هغه اضافي ګامونه دي چې باید ترسره شي.
ځینی قانون جوړونکي بیا استدلال کوي چې د خونځو د بیا پرانستلو لپاره له هغه اقتصادي مرستندوی بستې له پیسو نه استفاده وشي چې کانګرس یې
This idea that Washington should be given out
دا مفکوره چې واشنگتن باید له میلیارډونو ډالرو مرستونه تر 100 میلیونه زیات د خوندزیو د بیا پرانستلو لپاره ورکړي او دا غوښتنه هم ونکړي چې خوندزی د پرانستل شي، دا د هغو ماشومانو سپکاوی دی چې غواړي بیرته خوندزیو ته ولاړ شي.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د ویب پاڼې په وینا، نظافت او صفایي د کرونا وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې ډېر مهم نقش لري. په دې سپارښتنو کې دا هم ویل شوی چې د خونځو ادارې باید د خونکو او د خونځو د کارکونکو سره په ګډه پریکړه وکړي چې د نظافت کوم اړخونه د خونکو او کوم د کارکونکو او پاکي او صفایي د عملې لخوا مدیریت کیږي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق نه جامع معلومات وړاندې او امریکا غږ دا معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو د او تاسیس مجد خبرونه اوري. د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جک سالیوان وایي چې واشنگتن له تهران سره د 5 امریکایانو د خوشی کېدو په اړه خبرې پیل کړې دي. سالیوان وایي چې د دوه کسانو ستنول د جمهور رئیس بایدن لومړیتوب دی. د تازه انکشافاتو په لړ کې ایران د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره نوې موافقه کړې او تهران له واشنگتن څخه غوښتي چې پر اټومي قرارداد له مذاکراتو مخکې دي بندیزونه ختم کړي. نورحال زموږ د همکار احمد شکیب دوست پر پورت کې واوري.
د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جک سالیوان د سی بی اس ټلویزیون سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې د ایران څخه د برمته شویو امریکایانو خوندي ستنول د ولسمشر جو بایدن مهم لومړیتوب ده. سالیوان د ایران لخوا د دغو کسانو ساتل یو بشپړ سپکاوی بولي.
We have begun to communicate.
هو مونږ د دې مسلې په اړه له ایرانیانو سره اړیکې پیل کړې او د کار ته به ادامه ورکوو. ایرانیانو ته به زموږ خوي پیغام داوي چې مونږ داسې یو دوامدار مسله نشو منلای چې لمخې په ناعادلانه او غیر قانوني توګه د امریکایانو ساتلو ته دوام ورکړ شي.
ایران د 5 امریکایانو په شمول ګڼ شمېر دوه تابعیته کسان د جاسوسۍ په تور په بند کې ساتلې دي. د برمته کسانو د خوشی کېدو په اړه روانو بحثونو سره سره سالیوان وایي چې د 2015 کال اټومي قرارداد ته د امریکا د بیرته ستنېدو په اړه له ایران سره خبرې نه دي شوې. ولسمشر بایدن د جمعې په ورځ ویل چې امریکا د ایران د اټومي قرارداد بیا احیا کولو لپاره مذاکراتو ته لیواله ده. د تازه انکشافاتو په لړ کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې دوی له ایران سره یو نوی موافقه کړې چې لمخې تر 3 پورې د ایران د اټومي کارخانو د اړینو ارزونو بهیر دوام مومي.
In the first place
په لومړي سر کې مونږ بیا تایید کړ چې ایران به له کوم محدودیت پرته د خوندیتوب د جامع هوکړې په لیکولو ته ادامه ورکړي، هغه څه چې دوی تر اوسه کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا غواړي د اټومي قرارداد په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي نو لومړی د بایات پر تهران بندیزونه ختم کړي.
ما گفتیم چگونه میتواند ایالات متحده
مونږ ویلی چې امریکا څنګه سمیلار ته د ستنېدو په خاطر خپل هیله پوره کولای شي. لومړی دوی باید اټومي قرارداد خپل ژمنتیا اعلان کړي، وروسته د عاجل اقدام وکړي په دې معنا چې هغه دامونه باید لری کړای شي چې په هغه کې بندیزونه شامل دي.
په 2013 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا د ایران د اټومي قرارداد لنه تصدیق کړو وروسته تهران ورو دغه سند له امریکا ول سرغړونه پیل کړی ده. دغه سند د ایران لخوا د اټومي وسلو د جوړولو مخه نیسي، خو ایران وایي چې هیڅ کله د دغه ډول وسلو د جوړولو تکل نه درلود.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د ایران پارلمان د اټومي انرژي د نړیوال سازمان سره سوي موافقه غیر قانوني بلل ده چې دغه سازمان ته اجازه ورکوي په ایران کې لنمحال ارزونه وکړي. د دغه موافقه په اساس به په ایران کې اټومي تاسیسات د درومیشتو لپاره په محدود توګه څارل کېده. ادوارد ایرانیان د قاهره څخه راپور را استولی چې نظرانه یوسف زیه درته لولي.
د ایران پارلمان د اټومي انرژي د نړیوال سازمان سره شوی هغه تړون په شک کې چولې دی چې دغه سازمان ته اجازه ورکوي په ایران کې د اټومي تاسیساتو لنډمهالي ارزونه وکړي او وایي چې د ولسمشر حسن روحانی حکومت د خپل قدرت ناوړه استعمال کړی دی. دا لا تر اوسه څرګندنه ده چې د ایران د پوهانو شورا چې دا ډول مسایلو د پریکړو اصل قدرت لري به دغه تړون مات کړي او کنه. دیرکال د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړو چې حکومت مجبوروي هغه الحاقي پروتوکول لغوه کړي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان ته اجازه ورکوي په ایران کې هغه ځایونو کې هم لنډمهاله ارزونه وکړي چې مشخص شوی ندی. د ایران د پارلمان رئیس محمد بکر کلیباف په خپل یو ټویټ کې د لنډمهاله ارزونه د تړون په اړه ولیکل چې د اټومي انرژي د نړیوال سازمان د مشر رافائل ماریانو گراسی او د ایران د اټومي مشر علي اکبر صالحی ترمنځ شوی موافقه د پارلمان نه تصویب ته ضرورت لري او دا چې د غټول تړونونه نشي پلي کېدی. د اټومي انرژي د نړیوال سازمان مشر رافائل ماریانو گراسی په تهران کې خبريالانو ته وویل چې د لنډمهاله ارزونه موافقه یو موقتی اقدام دی چې د اټومي ارزونه د رژیم د مکمل وهنه دو د مخربي د پاره کړی دی. هغه وویل موږ تایید کړی دا چې ایران به پرته د کوم محدودیتونو هر اړخیز حفاظتي تړون پلي کول ته دوام ورکړي څنګه چې هغه په خوا کول. هغه وویل چې زه هیله لرم چې موږ به په یو بې ثبات نظام کې ثبات راولو چې نور سیاسي مشورو ته لاره هوار کړي او موږ یو داسې وضعیت ویننو چې په پټو سترګو کار وکړو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده خبريالانو ته د دوشنبه په ورځ ویل چې دا موافقه د قانون خلاف نه ده. هاول چې د دغه موافقه په اساس باندې به د اټومي انرژي نړیوال سازمان ته اجازه ورکړي شي چې په محدود توګه باندې لنډمهاله ارزونه وکړي. هغه وویل چې دغه موافقه د ایران د پارلمان د اصولو مطابق ده. یا د ونی ورډ د امریکا نوی حکومت وایي چې غواړي بیرته د 2015 اټومي تړون ته ورګرځي. دا تړون ایران نه پریدي چې اټومي وسلې ولري او په بدل کې په دغه ملک اکثر نړیوال بندیزونه لري کیږي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې دغه تړون نه وتل او په ایراني بندیزونه هم لګولي وو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرفه معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
دا هم د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه کې رپورت. د فرار وختي چارواکو د پولیو واکسین په وړاندې د ستونزو د لیر کولو په هدف لدینی عالمانو او قومي مشرانو سره غونډې پیل کړې دي. د فرار د عامه روغتیا رئیس وایي په کلو او لوسوالي کې چې د امنیتی او نورو سیمایزو ستونزو لامل پولیو واکسین نه تطبیقیږي دوی د اوسیدونکو په خاص ډول قومي مشرانو او دینی عالمانو سره جرګې پیل کړي ترڅو د سیمې د مخورو کسانو په مټ د پولیو واکسین په وړاندې شته ستونزې لمخې لري سي. په همدې حال کې د فرا اوسیدونکو او مدني فعالین هم د پولیو واکسین په وړاندې د ستونزو د هوارولو لپاره د قومي مخورو او مولا امامانو رول مهم بللې دي. نور حال د خوشحال زمان پر رپورت کوي.
د فرار روغتیاي سیمایز چارواکي د پولیو واکسین پر وړاندې د ستونزو هوارولو په موخه د دینی عالمانو قومي مشرانو سره د نوبتي ناستو د پیل خبر ورکوي. د فرار د عام روغتیا مشر عبدالجبار شایق وایي دا چې د فرار په یو شمیر کلیو او ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو لامل د پولیو واکسین ګرځند کمپاینونه نه پلي کیږي نو دوی د دې ستونزې حلولو په موخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره ناست پیل کړی دی.
موږ نظر په هدایت وزارت محترم سیاتامی باندې موږ څو عمومي جلسات سیاتامی کې د ولایت په کچه مو دایر کړی. چې هغه یو جلسه د جلسه د مولایان او مولای امامان او شعلما په ارتباط و چې هغه په فرا خوشبختانه درس و او بل جلسه هم د متنفذین او کسان چې ډیر ارتباط لري دا د مخالفینو په ارتباط چې دا واکسین وکولای شي خلاصې د هغوی سره مو هم جلسه دایر کړی.
د فرا مدني فعالین د عامې روغتیا چارواکو جرګې د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره ګټورې بولي، ځکه په کلیو او ولسوالیو کې د جوماتونو ملایانو او قومي مشرانو غږ ډیر اورېدل کیږي. مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي
چې دا هغوی غږ ډیر ښه اورېدل کیږي او قبلیږي. دا په دې معنی چې ملایان، قومي مخاور، قومي مشران او ډاکټران او هغه څوک چې د واکسین په اړه ډیر معلومات لري ترڅو یې کورنۍ واوري او زما په نظر دا به بهترینه لار وي.
د فرا اوسیدونکو بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غاښ کوي چې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په خلا د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ته اجازه ورکړي ترڅو ټول تر 15 کلونو شکته ماشومان د فلج پر وړاندې واکسین شي. د فرا اوسیدونکو نعمت الله پر اړوند روغتیاي چارواکو هم غاښ کوي چې پولیو واکسین په سمه توګه تطبیق کړي.
دغه په خاطر ما میخوایم چې واکسین پولیو همشي دوام پیدا کنه. پس طالبان میخوایم چې بگذاره واکسین پولیو در سر اثر ولایت فرا و کرجات و رسولی همه یا واکسین پولیو نتیجه بده و از دولت هم میخوایم که این واکسین پولیو برنامه بیشتر و بیشتر کنه.
با فرا که دی امر روغتیا چارواکو په داسې حال کې دی مخاورو کسانو سره ناست پیل کړی چې یو ځل بیا په هغه سیمو کې دی ماشومانو دی فلج پیښې سبسوي چې په دې وروستیو کې هلته دی ګزان واکسین دی امنیتی ننګونو لامل نه دی تطبیق شوی.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. یو شمېر خلک په دې باور دي چې په ټولنه کې د سواد د کچې لوړېدل، تحصیل او په مورنۍ ژبه د کتابونو لیکل او ورته راژباړل د مورنۍ ژبې په بقا او غني کولو کې ډېره مرسته کوي. په همدې هکله زموږ خبریال ابراهیم رحیمي د خوست د ولایت د یوه شاعر او یوې ښوونکي سره خبرې کړې دي.
شاوخوا اوه کاله کېږي چې د خوست اوسیدونکي قسمت الله همت شعر و شاعرۍ ته مخه کړې. تر دا مهاله یې څلور شعري ټولګي چاپ شوي او د ارواپوهنې په برخه کې یو ناچاپ شوی کتاب لري. ښاغلی همت د مورنۍ ژبې په بقا او بډاینه کې د پخوانیو نامتو شاعرانو او لیکوالانو تر څنګ د اوسني پیر شاعرانو او لیکوالانو فعالیتونه او هلې ځلې هم د پام وړ بولي.
او د شعر کې یو خوبي دا ده چې هېرېږي نه، یو زر یادېږي بل ورکېږي نه. وسم کوم پر پښتو ژبه باندې، د پښتو ژبه پر تیر تاریخ باندې، د پښتو ژبه پیدا کیدنه باندې، پایل باندې خبرې کوو. موږ سره یوازې مستند اشعار دي، شعرونه دي چې له هغه طریقې موږ کوي چې پښتو ژبه را پیدا کوو. ولې دا وسم چې پښتو ژبه غختلې کیږي، بډای کیږي، زه خو ډېر د همدغه شعر او شاعرۍ برکت بولم.
قسمت الله همت له پښتنو لیکوالانو، شاعرانو، د فرهنګ ډګر له نور غړي غوښتنه لري چې پر نورو برخو سربیره پښتو ژبې ته د علمي کتابونو راژباړل او لیکلو ته ډیره ترجیح ورکړي.
ډیره به زموږ مخه او هدف دغه یې چې پښتو ژبه له نورو مخکې بوزو او د بډاینې هغه پورته ورسوو چې نړیوال زموږ ژبه په بشپړ ډول باندې ومني.
د مورنۍ ژبې د لا پیاوړي کولو لپاره یو شی چې تر ټولو مهم بلل کیږي هغه د سواد زده کړه ده. تر څو له دې لارې تعلیم حاصل شي، تحصیل حاصل شي او خپلې مورنۍ ژبې ته خدمت وکړای شي.
پر ساده په سمانه لري چې د پردی ژبې لغاتونه په دې کې سره کم دی، په دې کې نوې استول شي. باید
میرمن وګمالو دین د 13 کلونو راهیسې په خوست کې د ولزغک په نوم په یو خصوصي خوانځي کې د پښتو مضمون تدریسوي. اغه لو دین د مورنۍ ژبې د بډاینې لپاره د اړینه بولی چې زده کړې په خپل مورنۍ ژبه وشي او د نسل په نسل دوام ومومي.
کله چې خدای دې جره خو انسانان پیدا کړل نو دوی په قومونه، یعنی په نژادونه باندې ویشل، تر څو چې دوی په منځ کې تفریق یعنی فرق وشي دوی ته چی ورکړلې مورنۍ ژبې ورکړلې مورنۍ ژبه چې دوی یعنی باید په هر قدم کې دغه ژبه باید ویلې شي دوی ته باید ډېر خدمت وشي ډېر کتابونه پکې ولیکل شي مورنۍ ژبه یعنی که موږ هر چېرته اوسو باید د مورنۍ ژبې یو کتاب موږ ولرو چې هغه موږ تدریس کړو په دې
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده د امریکا جا آشنا را د خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل